Radio.
السلام علیکم د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست د نیم سات خبرونه په خبرونو پیلېږي. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال یو تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی، امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 2.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي، خو د طالبانو بندیزونه په ځانګړي ډول د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی. راپور ښیي چې د 2024 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیت نا پرخ شوی دی. راپور د جوران کرخی پوګدو کې له پاکستان سره د طالبانو د حکومت د شخړو د زیاتیدو یادونه هم کړې ده چې دوړو خواو ته ستونزې جوړې کړې دي. د راپور لمخې سره لدی چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو له چین، روسیې او د سیمې له ځینو نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې پراخ شوې دي. د برتانیا د پارلمان د راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت اوس مهال په نړۍ کې د افغانستان 9 سفارتونه او قونسلګرۍ اداره کوي چې چین، روسیا او ازبکستان د سفیرانو استولو ته چمتو شوي دي. د برتانیا حکومت وایي له طالبانو سره رسمي اړیکې نه لري، خو د نړیوالو ادارو له لارې افغانستان ته بشري مرستې رسوي. راپور وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د 2024 او 2025 مالي کال لپاره له افغانستان سره 111 میلیون پاونډ مرسته پلان کړې ده، خو په راپور کې د مرستو په ویش کې د روڼتیا او د طالبانو لخوا له دې مرستو د ناوړه استفادې د احتمال په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولړیدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پرون په یو لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوارخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیا به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزی آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلی پوځ د حملو له کبله د اوربند پای ته رسیدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربند د دوهم پړاو د خبرو او د لا ډیرو برمتو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډیر بګنون کړي. هغې ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تیره د متناسب ځواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقیږي. بایربوک له امریکا وغوښتل چې له خپل سیمه ییز نفوذ څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا د دوشنبه په ورځ د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د غزې په ترانګه کې له 400 کسانو وژل شول، تر اوسه خپلواکو سرچینو دا شمیرې نه دي تایید کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د وضعیت کنټرول او د احتمالي اوربند پریکړه باید یوازې د روسیې په لاس کې نه وي. زلنسکی پرون یوې آنلاین خبری غونډې ته وویل چې پر روسانو باور نه لري، ځکه د ده په وینا پوتین اوس خپل پوځ ته د حملو د درولو امر ورکوي، خو دا هر څه دروغ دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې باید ډاډمن شي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او احتمالي اوربند یوازې د روسیې په واک کې نه دی. زلنسکی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او اوربند د اړتیا په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. دوړو مشرانو موافقه وکړه چې په اوکرين کې جګړه باید د تلپاتې سولې لارې پای ته ورسیږي. او د امریکا یو فدرال قاضي پرون حکم وکړ چې د امریکا د نړیوال پراختیا ادارې یو اس ای ای ډی انحلال ښایي د امریکا د اساسي قانون خلاف وي او د میلیاردر ایلان ماسک د ادارې لخوا په دې سازمان کې د نور کمخت راوستو مخاوني ولا. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د میریلند ایالت فدرال قاضي تیودور چوانګ د ډونالد ټرمپ ادارې ته امر وکړ چې د یو ای سی ای ډی ټولو کارکونکو په تیر هغوی ته چې په اداري رخصتۍ استول شوي بیرته خپلو ایمیلونو او کمپیوټرونو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. د ټرمپ ادارې په 13 فبروري میاشت کې د یو ای سی ای ډی نږدې ټول کارکونکو له دندو ګوښه کړل او یوازې محدود شمیر پرې خودل. لږ تر لږه 1400 کارکونکو ته چې په امریکا کې میشتو خبر ورکړل شو چې له دندو شړل شوي دي. د هڅې چې مخایده یو ای سی ای ډی د شپې ته کلن فعالیت پای ته رسول دي د ټرمپ د حکومت د پراخي اجنډا یو برخه بلل شوی چې هدف یې د میلیارډونو ډالرو نړیوالو لګښتونو سپما ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود نه وشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 19 نیټې او له 15 او بخیل 19 روژې مبارک سره برابر ده. پر اپورونو کې به واوري چې په پاکستان کې ډیر افغان کډوال اندېښمن دي چې د حکومت لخوا په ټاکلي لاند مهلت کې به څنګه لدې هواده وزي.
په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دارا ټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوانه تورخم لار بند ده.
د هواد د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي تنخواوي نه دي ورکړل شوي. بلخوا نوروز په درشل کې دی، خو د خلکو هغه پخوانی ولولې نشته.
سږکال متاسفانه چې زموږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره موږ میوه برابرو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې منلې ده چې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حمله به د یوې میاشتې لپاره دروي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د آی سی سی نومو کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیږي. د کډوال اندېښمن دي او وایي په دې کم موده کې به ونشي کولای چې له دې هېواده ووزي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د تورخم لارا بند ده او دوی نشي کولای په دې کم موده کې خپل کاروبارونه راټول کړي او افغانستان ته ستنه شي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
د مارچ یو دیرشمه هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلې یوازې څو پښمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشت آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کم موده کې بیرته افغانستان ته ستانه شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدل او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کم وخت کې خپل کورنۍ سره له پیښور ووځي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د اوسېدو د پاره دلته اخیری تاریخ یو دیرشم د مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوانه هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. موږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپل دغه فیصله باندې بیا د سوره د سره غور وکړي.
بلخوا د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر یو دیرشمې دی د آی سی سی کارت لرونکو افغانان له دې هېواده ووزي د تطبیق وړ نه ده، د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر د تر یو کال وزنډول شي، او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالی کمشنری په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلام مشورې یو عملی تګلاره جوړه کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې دی له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو سربیره په پښتونخوا کې یو شمېر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وړ مورس په پیښور کې وی خبري غونډه ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسی نیمګړې او د بشري حقوقو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 800,000 هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري میشتي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې د مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمېر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې د طالبانو حکومت د وروستیو دو میاشتو معاشونه نه دی ورکړي. دوی ازادۍ رادیو ته ویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړې نیټه هم نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت کڅه هم د معاشونو په ورکړه کې د ځنډ د ستونزې په اړه څه نه دی ویلي، خو دا دی ورکړی چې پروانه اونۍ کې به د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ پیل شي.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پر نږدې کېدو دی، عموما په اختر کې مالی امکاناتو ته اړتیا ډېریږي. د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی لړلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نو خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې د دل ویهوت میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
معاشای کارمندان
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د تلوي او هوت میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی، او نن چې د هوت اتويشتمه د وزارتونو لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه دا ورکړل شوی.
د یو دولتي خونځي خون کې چې دا هم نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لورته ستونزې شکایت کوي.
نن د ماشه مې تل وحود
دوه میاشتې شوې چې اسان زموږ ماشونه نه دی راغلي، نه وځي خون کې بلکې لتیرو دوه میاشتو څخه هیڅ دولتي مامور ماشونه دی خسته. موږ تر اوسه په دې میاشت کې له سختو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له کورې دوه کسان په دولت کې دنده لري، دوی د نورو په پرتله لتیرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 15,000 افغانۍ ورکوي، خو یو مېرمن چې دنده ترې اخیستل شوی او نه غواړي پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دی ورکول شوی.
په 15,000 افغانۍ هم موږ هیڅ نه شو کولای. د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یو افغانۍ هم نه درا کول شوی، او لامل یې موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. زه خپل د کور مسؤلیت او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حکمل په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت اتويشتمه په یو خبر پاڼه کې بیل دي چې د ماشونو ځن مسله یاد کړی. د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړې ویلي دي چې پروانه ونې کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن لامل شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو لوري د بهراني مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو ادعا وکړي چې د دوی د دریو میاشتو معاشونه ځنډول شوی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,000,000 دولتي کارکونکو ته معاشونه ورکول شو، دا چې دولتي بودیجه په بهرنۍ مرستو پورې تړلې نه ده. ډیره دولتي کارکونکو وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړې، او د کورونو د کرایې ترڅنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب راځي. خدا شیبه ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د خبرو پر مهال منلې ده چې د اوکراین د انرژي پر سکتور او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه به د دیرشو ورځو لپاره دروي. د بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره لومړنی ګام بلل شوی دی. د لومړی ځل دی چې روسیه پر اوکراین له پراخ یرغل رئیس خپل مقابل لوري ته امتیاز ورکوي، خو بیا هم د ټرمپ له هغه هدف سره سمون نه لري چې غوړې د جګړې په ټولو جبهو کې سمدستي اوربند ټینګ شي. اجمل اند او د موضوع نور تفصیل.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربند لپاره یو شپیر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بندیدل شامل و. هغه شرایط چې کیف وې تقریبا حتما رد کړي. تیرونه اوکراین د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط چې روسیا هم ورته شرایط ته غاړه کیږدي ومنه. دواړو ولسمشرانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربند لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یوه پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیا پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکړي. سپین ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13مه د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډیر دوام وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویل چې امریکا او روسیا شمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرخې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسیدو او کیف ته د لویدیز د نظامی مرستو د بندیدو په ګډون یو شمیر موضوعات مطرح کړل. کرملین ویلی دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکې سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو ته د رسیدو اساسي شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نورو هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو یې پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربند نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکی وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسیدو خبره کوي دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامی مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندیدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکی زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند پرته له دې چې بیلابیلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي خو لا هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړه کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربن خای روسیه د دې هدف له بشپړولو محروم کړي. زیلنسکی څو ځلې ټینګار کړی چې کیف په یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیز متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې ویل ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی خو تاسو پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی اس ل ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې د نو غواړي. روبیو زیاته کړه تر هغه چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
د سهار 15 بجې او 19 دقیقې دي. په شپږو بجو د ازادي راډیو خبرونه په 1923 او 1925 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادي راډیو خبرونه په 1290 متره منځنۍ څپو اوریدای شي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نوروز له رانیږدې کېدو سره ډیری افغانان وایي چې د دې لرغونی جشن د منځنې پخوانی شوق اول ولې نه دی ورپاتې. دوی وایي هغه ځانګړي دودونه هم اوس نه ترسره کیږي چې میلو ته بتلل، هفت میوه او نور ځانګړي خواړه به یې جوړول. کومو کسانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وایي لاملونه یې دا دي چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او ساګ روژه او نور نوروز هم هممهال راغلي او د طالبانو حکومت هم محدودیتونه لګولي دي.
محمد طاهر د کابل ښار اوسیدونکی دی. دی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو حکومت محدودیتونه لامل شوي چې سږ کال د نوي کال او د نوروز دودیزې میلې لپاره تیاری ونه نیسي. هغه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پخوا کله چې د نوروز په جشن کوم بندیز نه و، خلکو په ډېر شور او شوق ورته تیاری نیولو.
تصمیم به نیوله چې کوم چیرته لاړشو، چا به نوې جامې کوله، چا به دغه ډېر نوې هفت میوه هغه به یې ځانته جوړوله. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به یې ځانته کول او خلکو ته به یې تبریکي ورکوله. اما اوس چې دا شرایط راغلی بېخي سخت شوی دی او همدا علت یې ظروف د اقتصاد ده او بل نو د امارت اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه میډیو دغه پذیرایګانې او دغه بعضې مسایل چې دغه یې بنده کړی.
خر بلوسیدون کې مرسل بیا وایي د طالبانو حکومت لخوا پر خزو لګول شوی او بندیزونو یې د نوي کال منځلو ته شوق او لیوالتیا کم کړې ده.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
د نوی کال لپاره مو د پخپشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه پخوانی شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو د نوي کال لپاره ځانګړې تیاری نیولې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حمیدالله اختری چې په ګردیز کې د وچې میوې دوکان لري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونه دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
تر محدودیتونه او اقتصادي ستونزو سربیره خلک وایي چې سږ کال د نوروز او روژې میاشتې یو ځای راتګ هم لامل شوی چې د پخوا په شان د جشن ته تیاری ونه نیسي او پر ځای یې اختر ته تیاری وکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې به افغانانو د ځانګړو مراسمو په جوړولو او تیاریو سره د نوي لمریز کال پیل او د نوروز دودیزه میله لمانځله. دوی به د هفت میوې تر څنګ سمنک او نور ځانګړي خواړه جوړول. دغه شان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته به تلل ترڅو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روزه کې د جنډې پورته کولو مراسم له نږدې وګوري. نورو میله ځایونو ته به هم تلل. مخکې د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي وو چې د نوروز په ورځ تفریح سیمو ته د خلکو د تګ مخه نه ده نیولې او له لمانځونکو سره کار نه لري. خو ځینو نورو طالب چارواکو بیا له نوروز سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن نور لسمه روژه ده. شیبه وروسته به د روژې په مناسبت له ازادي رادیو ته د روژتیانو پیغامونه واوري. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ملګرو ملتونو لخوا د څخاک د اوبو د غځولو د یوې شبکې په ګډون د دریو پروژو کارونه پیل شوي. په ګردیز کې د څخاک اوبو ستونزه پخوانۍ ده او ډیری خلک د لرې او نږدې کاریزونو له اوبو ګټه اخلي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د یو این هابیتات یا د ملګرو ملتونو د بشري مجزایونو پروګرام په مالي ملاتړ په ښار کې د اوبو د دوو کانالونو او د زاړه بازار د کلي کورونو ته د څښاک اوبو د شبکې د غځولو کار پیل شوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز او نږدې سیمو کې اوبه ژورې دي او ډیری اوسیدونکي پخوا په کاریزونو بسیا وو چې اوس د هغو کاریزونو اوبه کمی شوي، ځینې وچ او یا بالکل ویجاړ شوي دي. د ګردیز ښاروال مولوي حبیب الله منصور مشال روډي ته ویل
دوی پروژه کانکریټي بیالي دي او بل پروژه مو د ګردیز په زاړه بازار کې د اوبو شبکه ده چې د هرې پروژې لګښت به د یو انهبیتات له دفتره ورکول کیږي
د ګردیز په زاړه بازار کې چې اوس پکې د څښاک د پاکو اوبو د نلکیو غځول پیل شول اوسیدونکي وایي د ژوند اساسي او اړینه ستونزه د اوبو نشتون و چې لرې ځایونو ته به پسې تلل د ګردیز ښار یو اوسیدونکی غلام مصطفی وایي
نه د پیړۍ څخه زیات چې دا خلک دلته ژوند کې دوی د اوبو د مشکل سره دوی مخ و چې له ډېرو لرو ساحو څخه به یې خپله کور ته اوبو راوړله حتی په لارې کې زموږ ماشومان لویدل به لاس به یې ماتوي پښې به یې ماتوي
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي په دې ډول پروژو کې له یوې خوا ځوانان بوختېږي او بل لوري ته په بېلابېلو برخو کې خلکو لپاره هم اسانتیاوې رامنځته کېږي د پکتیا یو بل اوسیدونکی احمدشاه وایي
انشاءالله چې دغه پروژه دلته راغلله دا ځوانان دلته ولاړ دي د بیکاري نه پکې خلاصېږي د کلي د خلکو دغه خواهش ده چې دغه رقم معمول منفع پروژې نور هم راولي تر څو پورې ځوانان هم د بیکاري نه وژغورل سي او کلیو خلکو ولس هم خدمت وسي
په ښارونو کې پرمختیایي کارونه کلی یوې خوا ګټور او اړین دي بل لوري ته که پروژې په وخت پلي نه شي نو ښاریانو ته ستونزې او مزاحمتونه جوړوي د ګردیز ښار د یوې ناحیې وکیل ګذر رحیم دې برخې ته د ودانیزو شرکتونو د پاملرنې غوښتنه کوي
نو دغه د موږ پیشنهاد موسسو ته کله په کار کې ښار یو ګډنګونه د بازار د رفت آمد ځای ده نو پیشنهاد هم داده سده باید زر تو زر په خپل وخت زمان سره د پروژې باید جوړ شي
د پکتیا په مرکز ګردیز کې داسې مهال د اوبو د دوو کانالونو او زاړه بازار ته د څښاک اوبو د شبکې پر غځونې کار پیلېږي چې د افغانستان د ټولو سیمو خلک په یو ډول د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري په دې هیواد کې وچکالي اقلیمي بدلونونه د وګړو او نفوسو ډېرېدل کډوالي د اوبو د تصفیه کولو او ویشلو کمزوري سیستمونه اقتصادي ستونزې او د سیندونو ویالو او ځمکنیو اوبو ککړتیا پاک اوبو ته د خلکو د نه لاسرسی له مهمو لاملونو بلل کیږي
دروژی رنگونه
زندگی را دیو کرد کن کاریدون کد سلام علیکم و برکاتو مرزا خان ساخیم و نغزیم و لایت سخم دروژی پرخ بزر دوم رو وایم سی روزا خسا کرد الحمدلله دیر خر روزا ده زکل دی خاطر سی یو خو موسم بغزیم و لیت که دیر برابر ده نه یخ ده نه گرمی ده و رزیم نسبتا برابر ایدی او دی نرخونو دی میوجات و مثلا که سبزیجات و وچی میوجات ده ده هم نرخونه الحمدلله نسبتا و نور کلو تخیدی په نورو کلو کې بل وړېدو او سخل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي او تر اوسه د مخ الحمدلله کومه ستونزه نشته نو ډېر مبارک رضا د الله پاک دې قبول کړي
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي عوام ډیر زیات غریب دي بس روژه ان شاء الله ښه روانه ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د هلمند ولایت د مرجول وسالی سره پیغام پرځم الحمدلله روژه ډیر ښه په خیر تیریږي روژه خو مبارکه میاشت ده خامخا به یې به ورسره لوړېږي تبان په افغانستان کې په عموماً کې د شانو نرخونه لوړ دي بیا هم در مسلمانانو څخه مو غوښتنه داره چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي وروره وروره الله پاک ته یوه اسانی راباندې راولي بس دغه به وایي
انجینر حامد یم کابل نه روزې میاشت په خیر تیریږي خو ملت بیچاره وږی ده مشکلات ډېر زیات لري لوږه ډېره زیاته ده د سړکو په غاړو په سلهاوو خویندې او وروڼه بیچارهګان د لوږې له لاسه ناست دي حتی د ماښام روزماتي په وخت کې په سړکو پسې ګرځي نو مکمله ټول سړکو غاړې او ښار داسې خلک ملګري چې روزماتي لپاره څه نه لري نو الله دې پرې ورحمېږي وطن کې مشکلات ډېر دي
زه ګوره خانمال له کابل نه تاسو ته غږسته وم سږ کال په افغانستان کې روزه تر دې دمه ښه تېرېږي نسبت هر کال ته په دغه څلور کالو کې په افغانستان خلک پوهېږي چې ټول بېکاره دي بېروزګاره پاتې دي سره له درس و له تعلیم و کله چې درس و تعلیم نه وي خو طبعاً وظیفه نشته کار نشته عاید نشته له هر کال نه بدتري روان ده اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پرې باسو پاروس کالی چې سا کال ډېر زیات بدتري راغلی ده اولی خوراکیان ډیر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره پښلمی لپاره چې چیږي باید یو څه تهیه کړي ځانته او خوراک ولري.
عبدالمصویرم د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روژه او سږ کال روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجایش و چې دا روژه ماتي تعالی عزاد لپاره یو څو سره یعنی ځان ته برابرول راوړو به اوس کال ډېرې د ځوانانو چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.